آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. جرمنی وای د افغانستان حکومت او طالبانو سره خبري پیل کړې دي چې د سولې مذاکرات بیا پیل او د افغانستان روانه غمیزه ختمه سي. د افغانستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتسل یوازې تیره میاشت دوه ځلې په قطر کې د طالب چارواکو سره لیدلي او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی پوتسل د رویټرز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې د سولې په لوري روان اوسنی فرصت باید ضایع نه سي. روسیه د افغانستان سره د خپل سل کلنۍ ډیپلوماټیکي اړیکې د تجلیل لپاره ګڼ شمېر افغان سیاستون د سه شنبه په ورځ ماسکو ته وربلل دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت امریکا ژغت وویل چې ماسکو کې د افغانستان سفیر به هم په دغه مراسم کې ګډون وکړي. روسیه طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان غوښتنه دي چې په شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو وژل کېدل دي وڅېړي. دغه سازمان پرون د پاکستان غوښتي چې هر څومره ژر چې امکان لري په شمالي وزیرستان کې د درو عامو خلکو د وژل کېدو د قضیې په هکله د خپلواکو او اغیزمنو څېړنو امر وکړي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکي رابیه محمود ویلي که چېرته دا راپورټونه سم وي چې د پاکستان پوځ مظاهره کوونکو په غیر قانوني توګه وژلي دي، نو دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو مشرانو علي وزیر او محسن داور د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د یوې ډلې مشري کوله چې غوښتل یې په دې یوې مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان پوځ په همدې سیمه کې پر هغوی ډزې کړې دي. په برید کې محسن داور هم سرسری ژوبل سوی دي او علي وزیر د پاکستان پوځ سره بندي دي. د پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان پوځ بیلابیل نظرونه لري. پوځ وایي چې د غورځنګ مبارزینو په یوې امنیتي پوستې برید کړی دی او لومړی ډزې هم د پی ټی ایم غړو کړی دي، خو پی ټی ایم وایي چې دا هغوی ټول غړي بې وسلې وو او هیڅ چا ډزې نه دي کړي. بلې خوا د پښتون تحفظ تحریک په مشر علي وزیر د نیول کېدو نه وروسته د قتل د کوشش او د ترهګرۍ تورونه هم لګول شوي دي. په پاکستان کې دغه نه وروسته چې علي وزیر په شمالي وزیرستان کې د یوې غونډې پر مهال ونیول سو او د پی ټی ایم په پلویانو ډزې وسوې، په ښاغلي وزیر د ترهګرۍ په شمول نور جدي تورونه هم لګول شوي دي. د پاکستان پوز په خپل یو بیان کې ویل دي چې علي وزیر یې نیولې دي او محسن داور ترېنه تښتېدلې دي. د دمونی ورده چې دغه دواړه د وزیرستان نه د پاکستان په اسمبلی کې منتخب غړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جاپان صدر اعظم هغه هڅې ستایي چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي خبرو کې منځګړیتوب وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د امریکا ولسمشر وایي چې ایران په خوا یو ګواښ خو اوس هر څه بدل شوي دي. ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد له صدر اعظم شینزو آبی سره په مجلس کې له ایران او شمالي کوریا سره د امریکا پر اړیکو خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ ویل چې اقتصادي بندیزونه یې ایران له پښو غورځولې دي. زه په هیڅ ډول ایران ته د زیان رسولو تکل نه لرم. زه له ایران نه غواړم چې اتومي وسلو ته نه ووایي. مونږ همدا اوس د اتومي وسلو له امله په نړۍ کې کافي ستونزې لرو. د ایران اتومي وسلې نه منو او فکر کوم چې مونږ به یوې موافقې ته ورسیږو. ولسمشر ټرمپ په زغرده وویلې چې له همدې اوسنۍ رهبرۍ سره ایران کولی شي چې له خپلو اقتصادي وړتیاو ګټه واخلي.
سوریه ویل دي چې د اسرائیل د هیواد په جنوب کې پر یوې اسرائیلی د هیواد په جنوب کې پر یوې پوځي پوستې برید کړ دي. یو سرتیری وژل دی او بلې زخمی کړی دي. اسرائیلو بیا دا منل ده چې په سوری کې ډزې کړې دي او ویل دي چې دغه ډزې یې د توغندۍ د برید په ځواب کې کړې دي او ویل دي چې دغه توغندۍ د سوری څخه په فضا کې اسرائیلي جنگي الوتکې په نښه کولو په هدف ته غول سوي وي. دا د پرله پسې بیانونو په داسې وخت کې راغلي دي چې منځني ختیځ او سوری کې د ایران د رول په اړه سیمه ییز تشنج دوړې کچې ته رسېدلې دي. د سوریه دولتي رسنۍ ویل دي چې په تیرو لسو ورځو کې اسرائیلي جنگي الوتکو په سوریه کې خپل اهداف وشتلي دي. اسرائیلو په عمومي لحاظ په ګاونډي هیواد سوریه کې د هوایي بریدونو په اړه تبصره نه کوي، خو په دې ورستیو کې منلي چې په دغه هیواد کې ایراني اهداف په نښه کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن له سوریه څخه واورېدل.
د
امریکا غږ آشنا رادیو د هوا لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته مسکو د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو د تاسیس د سلمي کلزې د لمانځلې په مناسبت یو شمېر افغان چارواکي او سیاستمداران روسیې ته وربللي. لیمینیا زی رپورت راغلی.
مسکو افغانستان سره د خپلواړي کو سلمه کلی زلمانځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی چې د سې شنبه په ورځ په دغه جوړیدونکو مراسمو کې په مسکو کې د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صبغت الله احمدی امریکا وخت په دې اړه وویل
پام کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیک اړیکو د سلو کلو پوره کېدو په مناسبت یو ناسته په روسیې کې ترسره شي او د افغان حکومت په استازیتوب به په مسکو کې افغان سفیر ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې اعلی شورا هم وایي چې د مراسمو ته د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی بلل شوی او هغه هم نن له کابل څخه مسکو ته روان شوی دی. د دغه شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه وویل
د سولې اعلی شورا هیله او توقع داده ټول هغه خواوې یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
دغه مراسم ته یو شمېر سیاسي سری او پخوانی چارواکي هم بلل شوې دي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه جزئیات ورنکړل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خپل فیسبوک په پاړه لیکلی چې پخوانی جمهور رئیس په دې مراسمو کې د ګډون لپاره نن مسکو ته تللی دی. د ریپورټونو له مخې مسکو طالبانو ته هم په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په هند کې د کانګرس ګوند د هغه ملک د خپلواکۍ نروستو په دې یو او یا کلونو کې یو 50 کال په قدرت کې پاتې شو، مګر په دې وروستي انتخاباتو کې د مات نروست د کانګرس د ګوند د آینده په اړه سوالونه پیدا شوې دي. په موکړی دې رپورت ته زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د نهرو د کورنۍ شپږم غړی راول ګاندی اوس د کانګرس د ګوند مشر دی. سره له دې چې هغه د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په ډېر شوق او شجاعت د مودی په ضد مبارزه وکړله، مګر بیا هم هغه یو داسې سیاست مدار ښکاري چې ګوند د سیاست سره چندان علاقه نه لري. خاغلی راول ګاندی د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د مودی د بهارت یا جنتا د ګوند په ضد د اداري فساد د قضیو نه په استفادې کوشش کاوه چې هغه ته ماتې ورکړي. په دغه انتخاباتي مبارزې کې هغه د هند نادارو خلکو سره د حد اقل مزد زیاتولو وعده هم وکړه، مګر د هند ډیرو نادارو خلکو دغه په دغه وعده هم شکل درلود. لبل خوا د راول ګاندی سیاسي رقیب خغلی مودی په انتخاباتي مبارزه کې په کامیابۍ د هند اکثریت په خلکو کې چیندوان دي، د ملیت پالنې د جذبې د پیدا کولو لپاره د هغوی طرفداري ترلاسه کړه. د کانګرس ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې د هند په پارلمان کې 34 چوکۍ او د ځلې 25 چوکۍ ګټلې دي او د مودی د بهارت یا جنتا ګوند 303 چوکۍ وګټلې. په دغه انتخاباتو کې د ماتې نه وروسته یو ځل بیا د کانګرس د مشرتابه په باسورن راپورته شول. سره له دې چې راول ګاندی د دغه ماتې نه وروسته د خپل استعفا پیشنهاد وکړ، مګر د کانګرس د ګوند مشرانو دغه نه وغوښتل چې د یو قوي مخالف ګوند په توګه په دې اساس وخت کې د ګوند مشري وکړي. سیاسي مبصرین په دغه انتخاباتو کې د راول ګاندی د خور د ماتې نه وروسته ویلي دي چې خاغلی مودی د یو محبوب مشر په توګه په هند کې یو ځل بیا بری ترلاسه کړ. هغوی وایي چې د مودی په مقابل کې د کانګرس د ګوند نه داسې څوک نه و چې هغه له ماتې ورکړي، بلکې برعکس د ګاندی په مشرتابه کې یو ځل بیا خاغلی مودی په څرګند ډول بری ترلاسه کړ. ولا راول ګاندی په انتخاباتي مبارزه کې کوشش کوي چې خلکو ته مثبت پیغامونه ورسوي. هغه بویل چې د کانګرس ګوند د هند په باب مختلف نظر لري او ځان د مسلمانانو په شمول د اقلیتونو رهبر ګڼم، مګر ځینې سیاسي مبصرین وایي چې د یو ضعیف ګوند په توګه دا ورته مشکل و چې د خاغلی مودی نه انتخابات وګټي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ
آشنا رادیو خبرونه اوري.
په امریکا کې پرون د دوشنبه پورس په جنگ کې د وجل شو کسانو د یادونه ورځ ومنځل شو. په موکړې د امریکا غږ د خبريال دی رپورت ته زمونږ همکار زامن مومن دي تلولي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ جاپان ته په رسمي سفر تللی دی او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس له واشنگتن نه بهر د آرلنګټن په ملي هدیره کې د ګمنام عسکر په خبر باندې د ګلو ګېډۍ کېښودله. ترامپ مخکې له دې نه چې هیواد ته راستون شي نن د سه شنبې په ورځې په ټوکیو کې د امریکا په سمندري اډه یوکو ساکا کې عسکرو ته د رساتۍ په ورځ د جاپان او امریکا ترمنځ د روابطو د نړیوال ماهیت په باره کې خبرې وکړې. پینس په دغه مراسمو کې د پاوز په سلګونو لوړ رتبه مامورانو او د مړه شوو کسانو خپلوانو ته وویلي امریکا به هیڅکله د هغو کسانو پور په بشپړ ډول ادا نه کړي چې دوی د دې هیواد لپاره خپل ژوند نه تیر شوي دي. دوی ویلي د موږ به هیڅکله دوی هیر نه کړو او موږ به د دوی احترام هیڅکله هیر نه کړو. د دوی وظیفه خدمت او زموږ وظیفه دوی ته احترام کول دي. د امریکا په لوی او وړو خارونو کې د دوشنبه په ورځ رسمي گذشتونه او رښتینی یادونه پلان شوی. هغه قرباني په یاد کړي چې په سلګونو زرو امریکایانو د خپل 243 کلن تاریخ په موده کې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره زګیدلی. دا اټکل لمخې 1.1 میلیون امریکایان په جنگ کې وژل شوي دي، مګر 500,000 امریکایان په 19مه پیړۍ کې د کورنۍ جنگ په وخت کې وژل شوي وو چې د مریتوب په سر د شمالي او جنوبي ایالتونو ترمنځ شوی وو او وروسته له هغې پای ته ورسېدی چې په شمال کې متحد ایالتونه منځته راغله. څه باندې 450,000 امریکایان د دوهم نړیوال جنگ په وخت کې وژل شوي وو. د یادونې ورځ په کلونو کلونو د می د میاشتې په 10مه لمانځل کېدله او په 1921 کال کې د امریکا ملي رخصتي شوله او اوس د می د میاشتې په وروستۍ دوشنبه لمانځل کېږي. د ځینو لپاره دغه ملي ادونه په محلي وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل کېږي. د وژل شوو عسکرو کورنۍ اکثره وخت د خپلو خپلوانو قبرونو ته ورځي یا د رسمي ګذشت تماشه کوي، مګر د نورو امریکایانو لپاره دغه ورځ د اوړي غیر رسمي پیل کېدل دي او د 3 ورځنۍ رخصتۍ په وخت کې کورنۍ پارکونو او بیچونو ته ځي یا د دوستانو او خپلوانو سره میلې کوي. په واشنگټن کې د شنبې په ورځ په زرګونو موټر سایکل په سړکونو باندې ښکته پورته کېدل تنظیم کوونکي وای په ملي پایتخت کې به د رولینګ تندر په نامه دغه وروستۍ لمانځل وي. د یادونې د کلنۍ ورځې د عنانې معنا دا ده چې د امریکا څخه د باندې د هغو 3,800 نظامی پرسونل ته پام واړول شي چې له لومړي جنگ نه د عراق د تازه وخت د جنگ پوري لا درک دي. په دغه لیست کې هغه 168 تنه هم شامل دي چې د ساړه جنگ پوري د مربوطو عملیاتو په وخت کې لا درک شوي دي. د پینټاګان ارقام ښیي چې د 3,800 امریکایي نظامی پرسونل په څیر لټون روان دي. اکثره د دوهم نړیوال جنگ دي، وزره وسوې د کوریا له جنگ نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د اروپای ملکونو مشران د اروپای ټولنې د پارلمان د 251 غړو د ټاکلو د پاره د خپل خلکو سره یو ځای رائے ورکوي. په موکړی تی رپورت ته
دا اروپای ټولنې د ټاکنو چارواکي وایي چې د 2014 کال د ټاکنو په پرتلا دا ټولنې په غړو هیوادونو کې زیات شمیر خلک د رایه ورکولو لپاره ورغلل. دا جرمني، فرانسې، پولانډ او سویډن په شمول دا ټولنې په زیاتره غړو هیوادونو کې شاوخوا 50% خلکو رائے ورکړي. دا سویډن صدر اعظم سټیفان لوفون د خپل رائے تر ورکولو وروسته وویل چې یو دلیل یې په اروپا کې دا پاپولیستي افکارو زیاتېدل دي.
وی نیډ ټو سټاند اپ اگینست دی فار رائټ، سټاند اپ فار وومنز رائټس، فار دی رائټ.
موږ باید د ښځو د حقونو لپاره ودرېږو او د کارکونکو د حقونو لپاره ودرېږو. موږ باید یقیني کړو چې د اروپای ټولنې د پارلمان غړي پر اختیار د دې ټولنې د هغو هیوادونو د خلکو لپاره کار کوي چې په دغه ټولنه کې دي.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په څیر د مهاجرینو مخالفینو هیله څرګنده کړه چې خلک به هغو ګوندونو ته رایه ورکړي چې غواړي د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي.
This is the first election after the migration crisis which has happened in
د مهاجرینو تر هغه بحران وروسته چې په 2015 کال کې پیښ شو دا لومړی ټاکنې دي چې وشوې. د اروپا د زیاتره هیوادونو خلکو د دې فرصت نه درلود چې د دې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي.
لکه څنګه چې اټکل کېده پاپولیستانو په دوه لویو هیوادونو ایټالیا او بریتانیا کې لومړی مقام وګاټه. په اتریش او فرانسه کې هي اړخو ګوندونو هي رای درلودې. سره له دې چې لومړنیو پیشبینیو خودله چې لرې هي اړخي ملتپاله ګوندونه به د یوې لوی اغیزې په رامنځته کولو کې پاتې راشي، داسې معلومېدل چې هغه دودیز مرکزي ائتلاف خپل اکثریت له لاسه ورکوي چې اوس په قدرت کې دی. په نتیجه کې تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې پارلمان به د پخوا په پرتله خورا ډېر بې اتفاقه وي. دا پولند پخوانی صدر اعظم لی خوالیسا چې په 1980 لسیزه کې یې د پیوستون د غورځنګ مشري کوله په اروپا کې د زیاتېدونکي سیاسي بې اتفاقۍ په اړه خبرداري
ورکړ.
لویه بې باوري موجوده ده. مونږ ټول سره زیات ویشل شوي یو. مونږ همدا اوس له شخړو څخه د راوتلو په حال کې یو، نو هیڅوک په چا باور نه لري. همدا وجه ده چې د خلکو یو ځای کول ستونزمن شوي دي، خو مونږ بل لار نه لرو. یا به مونږ خپل مدنیت ړنګ کړو او یا به یې په هوښیارتیا جوړ کړو.
دا فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون موبایل چې دغه انتخابات په داسې مهال کې کیږي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا لپاره تر ټولو ستر خطر موجود دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د میتو سلوینی د مهاجرت ضد لیگ ګوند ایټالیې پر رای ورکولو کې چې په اروپا کې د انتخاباتو په ارتباط ورکول کېږي غټ ګټونکي دي. دغه ګوند د ایټالیې د دریو نه یو برخه رای ګټلې دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په حکومت کې له یو کال نه وروسته د حاکم ګوندونو ترمنځ د قدرت توازن بدل شو، مګر سلوانی سمدستي ژمنه وکړه چې حاکم ائتلاف نه منحلوي. ماتیو سلوانی ان په اروپایي انتخاباتو کې د شنبې د ورځې له نتیجو نه سمدستي وروسته چې خی ډیر په کې مخکې دی له ایټالویانو نه مننه وکړه. د دو باره حیرانوونکی نه و، ځکه د ده ګوند بې له جنجال نه انتخابات ګټلي دي او په ایټالیا کې لومړی ګوند دی چې څه باندې 40% رایې ګټلي دي. د ده د ائتلاف انډیوال د 15 ستوري تحریک د دغو رایو نیمایي ګټلي دي. د یو سمایزه ګوند لپاره دا یوه هیجانوونکې نتیجه وه چې 15 کاله پخوا یې د اروپایي اتحادیې په تیرو انتخاباتو کې 6% رایې ګټلې وې. سلوانی د رای ورکولو نه د مخه څرګنده کړې وه چې دی به موجوده ائتلافي حکومت بدل نه کړي او وایي زما خبره د ځینو رایو نه زیات ارزښتناکه ده. د ژمنه وکړه چې سمدستي په کار پیل کوي او نه حاکم ائتلاف منحلوي یا د ایټالیا په حکومت کې بدلون نه راولي. د 15 ستوري تحریک مشر لوګي ایدی مایو یو لنډه بیانیه خپره کړې ده. د رای اچونې په باره کې په خپل ګوند باندې ملامتیا اچوي چې په کم شمیر سره یې په رای اچولو کې ګډون کړی و. زیاته کړله اوس تمرکز نه کوي او راځئ چې کار وکړو. مګر په ایټالیا کې رای ورکوونکو شمیر د تیر کال د اروپایي اتحادیې له شمیر نه یو څه کم. سلوینی د شپې لخوا په میلان کې د لیک په مرکز کې د خبرو په ترڅ کې وویل نوی اروپا مستا راځي.
Nigel Farage primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra è il segno di un'Europa che
Salvini vuole nei vasi Italia lumbre gunde per Italia che magar Marine Le Pen per Francia che lumbre gunde او نجیل فراج په برتانیا کې لومړی هیواد دی، ځکه نو ایټالیا، فرانسه او برتانیا دا د اروپا د بدلون یوه نښه ده. سلوینی زیاته کړه چې د ویړي د ده په قول لیګ د اروپا په دغه نوي رنسانس کې برخه اخلي. احتمال لري چې د لیګ سره د اروپا په نوي پارلمان کې یو ځانګړی ګوند زیات شمیر څوکۍ لاسته راوړي. او سلوینی ویلې د دو ګوند به د اقتصاد په وزارت، د کرهنې په وزارت، په سیالۍ یا انرژۍ د اروپایي اتحادیې په راتلونکي کمشنر باندې زور واچوي. مګر د ایتالیا مشر په دې ویاړي چې په اروپا کې ولسپالو ګوندونو برابره ګټه کړې ده، یعنی دا چې نه ډېره زیاته او نه ډېره کمه. دوی لیوی روبې نه کمې څوکۍ په اروپایي پارلمان کې لاسته راوړي دي چې په دې حساب د اروپا د ټولې وچې ناشنالستانو د درو نه د یوې برخې نه د کمو څوکیو هیله درلودله چې لاسته راوړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په کندوز کې د زراعت ریاست یو شمیر بې وزله ښځې د سبزیجاتو په چارو کې روزلې دي. ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورټ راغلی.
د زراعت ریاست لخوا یو شمیر ښځو ته د کورنۍ باغچو یا د سبزیجاتو د کښت لپاره د یوې اندازې ځمکې د جوړولو او د سبزیجاتو د تخم ورکولو له لارې د کار زمینه برابر شوې ده. دغه ښځې په 1500 متره ځمکه او یا تر دې کمه کې د کور لانګړ د باندې یا په کور کې سبزي کری او بازار کې پلوري. د کورنۍ باغچو د جوړولو مسؤله ریحانه صغری وایي چې دوی لومړی د سیمې غریب او بېوزلو ښځو ته د سبزیجاتو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او بیا یې په کلیوالو سیمو کې ورته چې دوی په کې اوسیږي د سبزیجاتو وړې باغچې جوړې کړې دي. هغه وایي چې دوی د شپږ ډوله سبزیجاتو تخمونه ورکړي او اوس مهالي فصلونه په حاصلاتو راغلي دي.
یک تعداد از خانوما را ما تحت کوشش قرار دادیم، البته خانمای بی وضاحت و خانمایی که اونا کدام پیداگری ندارن اونا از همی طریق ما
یو شمیر بې وزله ښځې چې د کور د مصرف لپاره هیڅ د عاید لار نه لري د سبزیجاتو د کښت په برخه کې روزلې دي او له دې لارې ورته د کار زمینه برابر کړې ده. دوی په خپلو باغچو کې سبزی کری او په بازار کې پلوري او خپل ژوند په مخ کې وړي. میرمن اصغری وایي چې دغه بې وزله ښځې د سبزیجاتو له وړو باغچو څخه د پام وړ عاید لري او د خپلې کورنۍ ورځنۍ لګښت پوره کوي. دوی ته یوه میاشت وړاندې په 220 ځمکه کې د سبزیجاتو د کښت لپاره تخمونه ورکړل شوي وو. دوی وایي چې اوس یې ترې لومړی حاصل اخیستی دی. په قندوز کې لدی پرته چې یو شمیر ښځو ته د سبزیجاتو باغچې جوړې شوي، د جمی پر وخت هم ورته د شنو خونو وسایل ورکول کیږي او د سبزیجاتو کښت ته دوام ورکوي. فرشتې هم په کور کې د سبزیجاتو باغچه جوړه کړي. هغه وایي چې د زراعت لخوا چې د سبزی د کښت کومه طریقه ورخودل شوي، په همغه طریقه کښت باندې له سبزی ښه حاصل اخلي.
بهار آمده بودن یک طریقه شان به ما نشان دادن تخمای دو بسپد با خاطر دونیم بسپد دادن و آره ما کشیدیم احصیلات خوبش گرفتیم شار میپریم سودا میکنیم.
ده بیوزل خزو لپاره ده سبزیجات و ده وڑو باغچو کارونه لقندوز پرت پشاو خواه ولایتونو که هم جیریان لری او یوشمیر بیوزل خزی لده غیلاری ده کورانه و رزانه مصرف پوره کوي. د قندوز په ښار کې یو شمیر نورې ښځې چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، د سرک په غاړه د کور زاړه وسایل او نور شیانو د پلور له لارې د خپلو ضرورتونو د پوره کولو هڅه کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د هلمند یو سپین ګیره د قندهار د پوهنتون د ادبیاتو د څانګې نه فارغ شوی دی. عزیز الله پوپل رپورٹ را لګلې تفصیل راوړو.
نمی عبدالسلام دی، د یلمند ولایت یم، سینو سالم د سلور شپته په شاوخوا کې دی.
د کندهار پانتون د تر ټولو لوړ عمر لرونکو ماسل سلور شپته کلن عبدالسلام د ژوند کیسه. نوموړي د لیسانس د دورې پایلې کې مونوګراف تازه دی پاکي او تراتلونکو څو اونۍ به خپل ډیپلوم هم ترلاسه کړي. نوموړي ځکه د ډیر پاملرنې وړ ګرځېدلی چې په لوړ عمر کې زده کړې پیل کړي او بیا یې پای ته رسولي.
شون یلم تر هر شی مهم دی. یو داسې دارایه ده چې د مابینه نیسي، معنوي دارایه ده. نو دا په دغه د شوق او د علاقې سره چې ما د علم سره درلود، نو ځکه چې ورته مخ مې کړل شو د سرتمې ورسول.
عبدالسلام وایي چې د ژوند یوه لویه هیله یې پوره سول. د زیاتې چې د تعلیم او تحصیل لپاره هیڅ کله هم ناوخته نه دی او په دې روحیه خپل د لیسانس دوره بشپړه کړه. عبدالسلام د لوړو زده کړو پر ځانګړي اهمیت هم ټینګار کوي او زیاتې چې د یو بشپړ شخصیت لپاره تعلیم ډیر ارزښت لري او په دې لار کې باید ټولې سختۍ پر ځان ومنل شي.
د نه شرایطو د امکاناتو چې په لاس کې مو نه درلو چې موږ په تحصیل ته دوام ورکړو، دغه شرایط مو غنیمت وباله چې ماته شرایط امکانات اماده سول د تحصیل لپاره، نو ما خپل دغه علم ته دوام پسې ورکړ.
د نوموړي د تحصیل په دوره کې یو بل د پام وړ ټکی دا دی چې هغه له جګړه ځپلي ولایت هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره کندهار ته راغلی او له تیرو څلورو کالو راهیسې په لیلیا کې ژوند کاوه. نوزاد ولسوالۍ له تیرو څو کالو راهیسې سکوت او د دولت وسلوال مخالفین پکښې واکمن دي. عبدالسلام جاتی چې هیله یې درلوده یو ورځ په هنتونی زده کړې بشپړه کړي.
بیا له یلمه نه کېږي، هېڅ امکان نه لري. یلمه به حاصلې لکه مثال چې زه یمه، ما په دغسې مثال خپل تحصیل ته دوام ورکړې، بیا یې لام پسې ورکوم که ژوندی.
د عبدالسلام د تحصیل دوره ډیرو ته په زړه پورې ده او د زیاتو اوسازانو پام یې هم ځان ته اړولی و. د کندهار پوهنتون استاد عبدالواحد کالون وایي چې عبدالسلام د تحصیل په دوره کې ډیر درسونه ویل، تر نور محصلونو یې لوړې نمرې درلودې او ټولګي ته یې هم پر وخت حاضري ورکول.
زما نه یادېږي ته د وخت له موږ څخه دا غوښتنه کړې وي چې ما نن سوالونه نه دي حل کړي، یا مې درس هم نه دی ویلی، یعنی دغسې یو غوښتنه یې نه ده کړې چې له ما سره دې کومک وسي. هغه پارچه چې به مو کتله یا هغه د سوالونه چې به مو کتل، تر ډېره حده به حل و، هغه د کامیابي نمرې حاصلولی سولی وړلی سولی.
د کندهار پوهنتون ځینې نور استادان وایي چې په لوړ عمر کې د عبدالسلام د لوړو زده کړو بشپړېده د ډیرو هغو کسانو لپاره هم یو غوره مثال دی چې کوچني خنډونه د لوړو زده کړو په لار کې د ځان لپاره مانع ګڼي. د ادبیاتو استاد محب الله ترابي داسې وایي.
او کېدای شي چې په دې سره نور هغه د پاخه عمر وګړي چې هغه یې پخوا تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي دي، هغه دې ته وهڅیږي او یو انګیزه ایشي د حاجي صاحب عبدالسلام فراغت چې دوی هم نور دغه هوډو کې چې پوهنتون ته ځان راورسوي او دغه لوړې زده کړې بشپړې کړي.
د کندهار پوهنتون د تازه فارغ شوي محصل 48 کلن عبدالسلام د نورو لپاره یو په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې د افغاني ټولنې د ستونزو د حل مهمه لار تعلیم او تحصیل دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د لوګر د معرف مسولین ویل دي چې په دغه ولایت کې هر کال تر بل کال د پوهنې بهیر ګړندې او پراخیږي. په مکړی د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د نام نه یو لکبله سلګونه زر زده کوونکي له زده کړو محروم دي، مسؤلین په لوګر کې له نام نه یو سره سره د معرف د ودې او پراختیا خبر ورکوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال وایي چې د دغه ولایت د شپږ ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یې د قومي او دینی مشرانو په همکارۍ سره باندې 40,000 زده کوونکي جذب کړي چې 2,000 نجونې دي.
د والدینو شوراګانې وي او د هغو نه متحد واخیستل چې ستاسو په مساجدو کې ملا امام، ملا صاحب امامان او نور قومي مخورو څخه په کومک د محل خلک تشویق کوي تر څو د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان مکتب ته ولیږي. او موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سخت کال 40,000 درې سوه کسان د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو.
خو د معرف لپراختیا سره سره د لوګر په اکثریت سیمو کې د کلتوري مسایلو تر څنګ نامني هم د دې لامل شوی چې کورنۍ خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته لاړ شي. د مرکز پل عالم دی و ښوونځي زده کوونکي حبیبه له حکومت نه غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته د درسي موادو د برابرولو تر څنګ په ډاډه زړه ښوونځیو ته د تګ لپاره یې امنیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د ارقامو له مخې سږ کال څه باندې 150,000 زده کوونکي د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي، له دې جملې څخه یې شاوخوا 50,000 نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ترنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه تاسو واوریدله. موږ ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. دغه خبرونه اوریدل مو پاتې کولی.